دی برنامه سهم گرفتن سپاس و حال هم برنامه مایک را میسپاریم به رضوان مراد که برنامه را پیش ببرند. مراد صاحب مهربانی بکنید.
در ازیا تمنن شفق و اکرام الله اکرام دوستانو دای وسط خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د خبريالانو د مسؤلیت او د هغوی څخه د ملاتړ پړه د اجرایي رئیس عبدالله د سرګندونو جزئیات در سره شریکو. د غراس په کابل کې د ورسیو بریدونو په اړه هر ډول تازه رپورت او مطالب هم په همدې خپرونه کې اوري، او د نور راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د مخکښو ښځو ونیس پروګرام خپرېږي. تاسی زمون غگل ازادی رادیو او ری تر هر سمخ که پامو کرده دا افغانستان او نره ده سات مهم و خبرونو تا چه فریبا ظاهری ورانده که بی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځانوژونکي برید په سختو ټکو غندلی دی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نفرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې 2250 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او مراکش اعلان وکړ چې له ایران سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځانوژونکي برید چې نه خبریالان پکې وژل په سختو ټکو غندلی دی. ډیوید کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو څخه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللې ده. ښاغلی کای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او دوی ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو څخه بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبې د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږتر لږه 9 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو درې همکاران هم شامل دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لبا قمندان ډګروال رحمت یقینتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص روزګان مرکز ترینکوټ او چورې ولسوالۍ کې پیل شوي دي او لا هم دوام لري.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرجوب لا وخت ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتیری هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او 10 نفر زخمیان له هم لرو.
د ډګروال رحمتي په خبره په وژل شوی کې د وسلوالو مخالفینو لوړپوړې قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر یوې کورولا موټر د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د قاري صدقت پر موټر شوی چې همدې سیمې ته نږدې د ګلانو نرسري درلوده. چاودنه پرون ماښام 6:30 د جلال آباد ښار اطفایي کوڅې ته نږدې سوه چې ویل کېږي د ځای پر ځای شوي ماین له کبله رامنځته شوه. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ایران د پارلمان یو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړی چې هیواد به د هغه څه پر وړاندې چې هغه په سوریه کې د اسرائیل له لوري یرغل وباله اقدام وکړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې مشر علاءالدین بروجردي دمشق ته د خپل دورځني سفر په ترڅ کې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره تر لیدو وروسته وویل چې پر ایران د هر ډول یرغل ځواب به په یو مناسب موقع کې ورکړي. تر دې وړاندې په روانه اونۍ کې په سوریه کې پر یوې پوځي اډې راکټي بریدونه شپږ ورځې پوځي ملیشیا ووژل چې ډیره یې ایراني پوځیان ول چې په همدې اډه کې دیره وه. هیڅ هیواد تر اوسه د اپریل د 9 نیټې دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. اسرائیل په دې وروستیو کې څو په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی و. مراکش اعلان وکړ چې له ایران سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوري ته دا اعلان پرون وکړ. مراکش ویلي چې له ایران سره یې اړیکې له پولیساریو ډلې او حزب الله ډلې څخه د تهران د ملاتړ په خاطر پرې کړې دي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ایران سفیر له مراکش وتلی او په ایران کې د مراکش سفارت هم ژر تړل کېږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې سلګونو کسانو نن د دغه ښار هغه لویه لاره تړلې چې هوایي ډګر ته رسېږي. وروسته له هغه چې د وروستیو مظاهره کوونکو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم په توګه د پارلمان د تایید رایې ونخستې، هغه پر خپلو پلویانو د عمومي اعتراض غږ وکړ. امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. د یریوان په نورو سیمو کې زده کوونکي هم لارو کوڅو ته راوتلي او ځینې د پوهنتون پر لور روان دي او د نورو زده کوونکو هم غواړي چې له دوی سره یو ځای سي. پاشینیان په خپله په پلازمینه کې د دغو مظاهره کوونکو له لویې ډلې سره یو ځای سوی او په لاوډسپیکرونو کې یې له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دفاع وزارت او نورو ټولو بیړنیو حالاتو موټرو ته لار پرېږدي. هغه دغه راز وغوښتل چې د پر دوو استراتیژیکو لویو لارو چې ارمنستان له نګورنې کرباخ سره نښلوي د پوځي اکمالاتو لارې بندې نه کړي. د مې په لومړۍ نیټه د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د نیکول پاشینیان د ټاکلو لپاره رای وکارولې، خو رایې پوره نه سوې. د ارمنستان د قانون له مخې په دې صورت کې د دوهم ځل لپاره هم د پارلمان غړي رایګیري کوي چې د مې 8 نیټه ورته ټاکل شوې ده. د خبرونو پای
تاسې زموږ خپل ازادي راډیو اورئ. تروانه خبرونه په ترس کې د بیان د ازادۍ او د غراس د خبريالانو د مسؤلیت په اړه د افغان حکومت د اجرایي رئیس عدالت سرګندونو خبرې کوي. چارواکي وی اورزګان کې د نصرت په نوم عملیاتو کې شاوخوا 250 وسروالو طالبانو ته امر کښوب لا اوخته ده.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته امر کښوب لا اوخته ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او اسرائیل ترمنځ د شخړې د زیاتېدو موضوع هم تعقیبو او د خبرونې په جریان کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼې هم لولو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د مخکښو ښځو اونیس پروګرام خبرېږي.
د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یم، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د تات او کلتور په وزارت کې د افغانستان د خبريالانو د غرض د بیان د ازادۍ په اړه غونډه او په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون وکړ. هم دې غونډې په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس را سره د تلیفون په لیکه کې دی. پردیس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. غونډه چیرته ده او پر کومو مسئلو پکې خبرې کیږي؟
مراد صاحب مننه. غونډه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د دریم د مې ده ترتیب شوې ده. په دغه غونډه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست رسول باوري په پیل کې خبرې وکړې او ده وویل چې دغه وروستۍ پیښه د دوشنبې ورځې پیښه دا ثابتوي چې او د هغې وروسته چې رسنیو کوم یووالی وښوده چې دوی به هیڅکله دښمن ته تسلیم نه شي. ورپسې د ولسمشر مرسیال ویان مرتضوي، شاه حسین مرتضوي د ولسمشر پیغام ولوسته چې د ښاغلي غني په پیغام کې د دوشنبې د ورځې پیښه چې په هغې کې نه خبریالان په کابل کې دوی شهیدان شوي وو، همداراز یو خبریال په خوست کې د ښاغلي غني په دغه پیغام کې دغه پیښه بشري جنایت بلل شوی وو، همداراز په دې پیښه کې او ژمنه دا وه په دغه پیغام کې چې په دې رابطه باندې به جدي اقدامات کېږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم مفصلې خبرې لرلې او دوویل چې طالبانو ته په خطاب کې ویل چې طالبان یو جنایتکار ډله باوجود دې چې دوی ورته د سولې وړاندیز وکړ خو دوی دغه وړاندیز رد کړ او دوی خپل جګړې ته دوام ورکړی چې په دې نتیجه کې نورو تروریستي ډلو ته چې د دوشنبې د ورځې پیښې چې مسؤلیت یې داعش وسله والې په غاړه اخیستی د دغو ډلو فعالیت ته یې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی عبدالله وویل چې موږ د حکومتدارانو په صفت باندې دا منو چې موږ ولس ته د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلي یو. اما ښاغلی عبدالله وویل چې د امنیت تامینول او افغانستان د ده په خبره چې یو لوی مشکل سره مخامخ دی او ټول باید په دې کې یو لاس سره ورکړي. او وروستۍ خبره مې مراتب دا کوله چې ښاغلی عبدالله یو بلې موضوع ته اشاره وکړه چې دوی ته یعنی کوم راپورونه چې رسېدلي وو ویلي وو چې طالبانو کوم عملیات شروع کړي دي په هغې کې د 400 لویو تهدیدونو په ټول افغانستان کې د راپورونه موجود وو چې په هغې کې 70 تهدیدونه عملي شو چې همدغه وروستۍ پیښه د دوشنبې د ورځې پیښه چې خبریالان هم پکې شهیدان شوي وو ده وویل چې دا هم د همدغه تهدیدونو یوه برخه وه. خو ده وویل چې ژمنه یې وکړه چې حکومت به د ژمنو یعنی په تېر کې چې ژمنې شوي په دې برخه کې به عملي اقدامات کوي او خبریالان او همداراز رسنیز کور به ډېر زر د عملي اقداماتو شاهدان وي. بلې مراسم
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردی سو چې د بیان د ازادۍ د افغانستان د خبریالانو د وضعیت او د غراس د خبري د بیان د ازادۍ د نړیواله ورځ او د خبریالانو د نړیواله ورځ په مرسته بچ سبال منزل کیږي د افغان حکومت د اجرایي رئیس او د غراس د اطلاعات او کلتور په وزارت کې جوړ شوی غونډه د ګډونوالو د سرګندونو جزئیات در سره شریکول. د حکومتي چارواکو تشمنو په عکس العمل کې بیا د رسنیو یو شمېر استازي وایي دوی په عمل کې هیڅ داسې نه دي لیدلي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دي شوي وي. له دې ډلې د پښواک خبري اژانس رئیس دانش کډوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېری حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت یې عملي کړي وضعیت بدلېدلی شي. د اجرایي رئیس عبدالعبدالله د نننیو څرګندونو ژمنو په اړه زموږ همکار یوسف خان زدران له ښاغلي کډوخیل سره خبرې کړې دي او په سر کې پوښتنه کړې چې دا ژمنې څه هیله مندي پیدا کولی شي.
تر کومه حده چې موږ د خپلو چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو په تیرو نه یوازې په دې وروستیو دریو کلونو کې بلکې په تیرو 14 کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې ژمنې او وعده له خلکو سره هغه یوازې د ژمنو په کچه پاتې شوي. په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان له هغې نه په اصطلاح مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لړپولو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړي دوی رښتیا هم ځینې داسې جدي او به اصطلاح شمیرل شوي قدمونه اخیستي یا یې واخلي چې هغه یوازې په کاغذ کې پاتې نه شي بلکې هغه په عمل کې موږ هغه بدلون وګورو.
نو ستاسو په باور کډوخیل صاحب دوی څه کولی شي یا څه حل لارې ممکنې دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره؟
کومه هره چې زه معلومات لرم هغه دا دي چې دوی د هغه کومه د خوندیتوب کومه کمیټه چې 2-3 کاله یا 2 کاله مخکې جوړه شوې وه د هغوی لپاره دوی طرزالعمل درلوده. کمیټه یې جوړه کړه هغه میکانیزم یې جوړ کړ خو دا میکانیزم چې تطبیقیږي په تطبیق کې موږ داسې څه ونه لیدل. یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو د برخو نه چې هلته چاودنه رامنځته شوي د هغوی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي که چیرې دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولی شي د ژورنالیستانو سره په مشوره یې جوړ کړي او بیا دوی د خپلو امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی یې لوړ کړي د دې په اړه بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي تر یو حده پورې کېدی شي موږ تاسې د داسو پېښو شاهدان ونه اوسو چې په هغې کې په یوه ورځ منځو نه ژورنالستان لاس ورکو او په همدغه شمیر کې ټپیان لرو. نو دما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود لري جوړوي هغه باید هغه ته عملي بڼه په داسې شکل ورکړي چې دوی خپلو هغه امنیتي ځواکونو ته د هغې روزنه ورکړي، عامه پوهاوی د هغه په اړه رامنځته کړي او دا بیا پرې تطبیق کړي. ځکه چې په آر کې یا د سپیدار په ماڼۍ کې خو خبرې ډېرې ښې کېږي، خو هغه سیستم باید دوی رامنځته کړي چې خادا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنیو سره له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي، یوی ته څه امکانات برابروي.
خبری اعلانو د خوندیتوب په اړه مو د حکومت د اقداماتو په باب او دا چې حکومت څه کولی شي او څه ندی کړی په دې اړه مو د افغانستان د خبری اژانس پژواک د مشر کډوخیل صاحب سرګندونه دانش کډوخیل سرګندونه واوریدیم. دوستانو همدا مرکه په راتلونکو خبرونو کې په مفصل ډول اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر پر بیړنۍ کارموندنې او دوامداره ودې ټینګار وکړ او وی ویل د تولیدي اقتصاد لپاره اجماع پکار ده او باید په یو صدرونکي هیواد بدل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پر متوازن انکشاف او سکتوري توازن ټینګار کړی او ویلي چې ضروری ده د کرنې، صنایعو، قانونو، خدماتو او ساختماني سکتورونو ترمنځ توازن جوړ شي، ځکه که توازن نه وي موږ دوامداره انکشاف نشو کولی. جمهور رئیس د هیواد د صادراتو او وارداتو سم توازن ته په اشاره ویل چې واردات د صادراتو وچ چند دي چې دا د پرمختګ نه نه بلکې د رکود نه ده. د ننګرهار د سوداګرو ریاست وایي په دغه ولایت کې د صنعت او پانګونې لپاره د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده. د دغه ریاست مشر شیرعالم املوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنیو سره سره بیا هم د دغه سکتور په برخه کې 35 میلیونه ډالر لګول شوي او دا مهال 2000 کارګر په کار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1560 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 340 او یو لیټر ډیزل هم په 340 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 340 پوله، یو اروپایي یورو 340 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 12 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. او اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او اسرائیل ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو شخړې موضوع تعقیبو. د ایران د پارلمان یو جګپوړي غړي اسرائیل ته د غچ اخستونکو اقدام خبرداری ورکړی دی. دا چې د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې رئیس اسرائیل ته ولې خبرداری ورکړی، په دې موضوع تفصیل له عصمت سروان څخه اورو چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب
مراد صاحب سلامت اوسه. د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې رئیس خبرداری ورکړی چې هیواد به د هغه څه په وړاندې غچ اخیستونکی اقدام وکړي چې د اسرائیل یرغل وباله. علاءالدین بروجردی د خبرداری وروسته له دې ورکړی چې روانه اونۍ د سوریې په پوځي اډه کې پر میشتو وسلوالو د توغندو بریدونه وشول او شپږ ویشتنۍ ووژل، اکثره وژل شوي کسان ایرانیان ول. بروجردی د دمشق د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر بشار اسد سره له کتنې وروسته وویل موږ به پر ایران هر یرغل ته په سم وخت او سم ځای کې ځواب ورکړو. بروجردی همداراز وویل په سوریه کې زموږ پر سلاکارانو د صهیونستانو یرغل زموږ د ځواب ویلو حق تضمینوي. دا هم ویل چې په سوریه کې موږ د سوریې د حکومت په غوښتنه حضور لرو. د بروجردی څرګندونې په حقیقت کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هغه خبرداری تکرار دی چې د اپریل په 10مه یعنی د دوشنبې په ورځ ورکړی و. خامنهای ویلي و چې هغه وخت نور تیر دی چې د ایران دښمنانو به حمله کولی او تښتېدلی شوی.
بله ساروان صاحب، آیا اسرائیل په خپل اعلان کړی یا د دغه حمله چې ایران و اسرائیل کړی د مسولیت منلی دی؟
نه، د اپریل د 9 نیټې د دې حمله مسولیت تر اوسه پورې نه صرف اسرائیل بلکې بل هیڅ هیواد په غاړه نه دی اخیستی. تر دې پخوا په سوریه کې اسرائیل څو ځلې حملې کړي دي، خو اسرائیل عموما د خپلو عملیاتو په اړه ډېر څه نه وایي. البته دا یې ویلي چې له سوریې څخه یې په لبنان کې حزب الله ته د وسلو پرتلونکو کاروانونو بریدونه کړي دي. که مو یاد وي څو ځلې موږ په دې اړه خبرونه هم درلودل چې له سوریې څخه لبنان ته تیرېدونکو وسلو باندې هوایي او یا توغندوی حملې شوې.
بله، د سوریې د حملې د تلفاتو شمېر اصلا چا په ډاګه کړ؟
د بشري حقونو لپاره د سوریې څارونکو چې مرکز یې په بریتانیا کې دی دا خبره کړې ده. دوی ویلي دي چې د سوریې په شمال کې پر و څلوېښت میلی وه په برید کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي دي. دې ډلې دا هم ویلي چې د وژل شوو کسانو اکثره ایرانیان یا د ایران تر ملاتړ لاندې عراقي ملیشه دي. ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په زرګونو عراقیان، افغانان او پاکستانیان ګمارلي او د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد په جګړه کې د دغو ځواکونو رول ډېر زیات مهم ګڼل کیږي.
بله، ډېره زیاته مننه دوستانو. د ایران او اسرائیل ترمنځ په سوریه کې د سوریه او ایرانی ملیشو پر ضد اسرائیل یا نورو حملو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په اړه مو له عصمت ساروان څخه اورېدل.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو په روانو نامنو حالاتو او په خونړۍ دوشنبې تبصیري او مقالې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې د کابل وروستۍ خونړۍ حملې د بیان د ازادۍ محدودولو په هدف ترسره شوې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې ښکاري داسې چې له دې وروسته به رسنۍ هڅه ونه کړي چې د حملو لومړني تصویرونه راواخلي او پیښو ته رسیدنه وکړي. په مطلب کې همداشان راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر افغان معلوماتو ته د لاسرسي حق لري او د جنیوا د څلور اړخیز قرارداد له مخې هیڅوک حق نه لري چې په خبریالانو حمله وکړي. سرخط خپلواکي ورسپانې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې له قوله لیکلي له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د مسؤلیت مقرره زر تر زره آمده کړي. په مطلب کې راغلي چې یوازې په غندنو او د مخالفینو له لوري د پیښې د مسؤلیت په منلو قناعت نه کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم د دوشنبې د ورځې پیښې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټولو خونړیو پیښو تر شا د پاکستان پنجابي پوځیان لاس لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دغه پلانونه د پاکستاني استخباراتي اداره ISI جوړوي او د پاکستاني ملایانو په وسیله ورته د عمل جامه وراغوندي. د مطلب د لیکوال په باور پاکستاني ملایان د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي او د جنت په وادوي انتحار او د افغانانو وژلو ته تیاروي. خو ایسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغان حکومت پوښتلی چې په افغانستان کې روانې نامنۍ ته کوم ځواب لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې نه یوازې په چاودنو او انتحاري حملو کې ولسی افغانان وژل کیږي، بلکې له څو کالو راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې هدفي او مرموزي وژنې هم پیل شوې دي. ورسپانې لیکلي چې د سردار داود خان له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هر ډول قتلونه وژنې ترسره شوې. د سرمقالې په وروستیو کې راغلي چې له دغه ډول حملو وروسته حکومتي ویندویان میزونو ته راځي او داسې توجیهات وړاندې کوي چې اصلا منطق یې نه مني. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې مسله تبصره کړې او لیکلي دي چې په خبریالانو حمله جنګي جنایت دی او عاملین یې باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. او انیس دولتي ورځپاڼې د امنیتي حالاتو په اړه د وزیرانو شورا له قوله لیکلي چې امنیتي مسؤلین باید د خلکو د امنیت ساتلو او د تروریستي حملو مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له قوله لیکل شوي چې تروریستان د ټولو افغانانو دښمنان دي او د پوځیانو، ولسي وګړو، قوم، مذهب او سیمې تفکیک نه کوي او هیڅ معیار اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو ته ژمن نه دي.
اوس هم په ارزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو د نصرت په نامه عملیاتو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نصرت په نوم پیل سوو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ملامته کړې او ګڼ شمېر سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان چوره ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې له تېرو 15 ورځو راهیسې د افغان ګډو او بهرني ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو له پیل څخه تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهم قومندانانو په ګډون 250 وسلوالو طالبانو او 100 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دا یې ونه ویل چې څومره وژل سوي او څومره ټپیان دي.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله وختې ده. په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیس او امنیتی ملی د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر او زخمیان له حمل لرو.
ښاغلي قیمتي وایي په سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لورې ګڼ شخړل سو مینونو د دې د عملیاتو د چټاک پرمختګ مخه نیولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د الخندق په نوم عملیات پیل کړي دي چې افغان پوځ یوازې تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په اورزګان کې د افغان پوځ د دې وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په دغه ولایت کې افغان پوځ وایي چې دغلته یې د وسلوالو طالبانو ملامته کړې او هغوی یې ځپلي دي، خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روانو عملیاتو هیڅ پایله هم نه ده ورکړې. دغه ځایي اوسېدونکي زیاتوي چې د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې له تېرو 2 کلونو راهیسې تړلې او د ترینکوټ ښار په 2 او یا هم 3 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري.
تقریبا 2016 کال کې دغه کمربند راغلی دی د بازار ساحه شاوخوا راوڅخه مرکز ترینکوټ باندې، بیا دغه څخه تر اوسه پر همدغه کمربند چې ډېر مخ ته تللی وي نو دی به 1 کیلومتر یعنی هغه کمربند شاته کړی وي. او د وزد سې ولسوالۍ نه د روزګان تقریبا شپږ ولسوالۍ مکمل لارې تړلې دي.
زما کوه طالبان په سیم کې تقریبا 2 کاله 2 نیم کاله کې موږ د خپل سیم راوتلو بیا نه یو راغلی خپل سیم ته. غوښتنه مې دا چې پر شامنیت راسي چا خبره واغدسي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستیو عملیاتو د بریا لامل د بهرنۍ ځواکونو ملتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنۍ ځواکونو یو کمپ هم راغلی او وخت ناوخته د طالبانو پر مرچلو هوایي ګزارونه کوي او شپنی چاپی پر وهي. اوس اندېښنې دا دي که چیرې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه سیمې پاکې نه سي، نو د دغه ولایت شاوخوا 90% خلک به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو څخه بې برخې پاتې سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیب الله ننګرهاری د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولسې بچ دی او نه آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي. او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
سلام علیکم. کومه چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سوی، په دې زه ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سوي، ټول خلک، ډېر خلک دي کې شهیدان کړه، ماشومان او غټ خبریالان یې ډېر کې شهیدان کړه. او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې زه ډېر زیات خواشینه شوم. دی زخمي وو او وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده. ډېر بې غیرته دي، منامر په حیث نه راځي. دیوار ځان مړ کړي، دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دي، ځان ټوټه ټوټه کړي. دا چې هر چا کړي، دا ټول نړۍ، ټول خلک دی باندې نالت وایي. ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان سوي، دغو ته ټولو کورنۍ ته، ټولو خپلو خپلوانو ته. خو زه له هیلې دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته د ټولو ته صبر ورکړي او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي او زموږ په ملک کې چې دا کارونه کړي، الله دې نیست او نابود، تباه او هلاک کړي، الله دې برباد کړي. او چې دا کومه تربیه کوي، دا کوم رژیم ملک پاکستان کې تربیت کیږي، هغه ته دې الله هدایت وکړي. که هدایت په نصیب نه، الله دې هغه هم نیست، نابود، تباه او برباد کړي. او دا شهیدانو ته دې الله جنت فردوس نصیب کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ارادو کارکون کو اور عیدوں کو تو سلام علام کو رحمۃ اللہ وردہ جم نے کابل ولحتنا پلین کے مرورا خدے دیوی چتا سرو جوڑے ہوئے او کم اپی خشوی او دا کم جورنالستان دا آزاد ارادو دا دینورو رسنو پا حق رسیدلی او شیدان شوی دیو تا دا اللہ پاک نا کورنی تا لڑا صبر غوارم او خدے دی و اخیر ساما کی او دا انشاءاللہ شیدان دی زب دونه ویما چې د افغانستان کرسنې د هر سره ده چې هغه حقیقت وي هغه د غواخ ده هغه دا ویو چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره او نن ډیر خپه او خدای دی وږي جنور دې چې بده پیښونی شي او دا د افغانستان دشمنان دي دا نه پریدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
خبرونه دوهم نیمای تر رسیدلی او په دوهمه برخه کې مخکې خزی او نس پروگرام او ری خطر هغه مخکې لفریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپلو نننیو څرګندونو کې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د حکومت ژمنې تازه کړې، خو د دغو ژمنو په غبرګونو کې د رسنیو یو شمېر استازي بیا وایي چې دوی په عمل کې هیڅ داسې څه نه دي لیدلي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دي سوي وي. دوی وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت یې عملي کړي وضعیت بدلیدای شي. د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په ترڅ کې تیره شپه په دغه ولایت کې د پنځو مهمو قومندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د روزګان امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې ځینې مهم قومندانان هم پکې شامل دي. د روزګان چارواکي وایي چې دغه عملیات په خاص روزګان مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ کې شوي دي او اوس هم دوام لري. د ایران د پارلمان یو ولور پوری چارواکي خبرداري ورکړي چې هیواد به د هغه څه پر وړاندې چې په سوریه کې د اسرائیل له لوري یرغل وبله اقدام وکړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې مشر علاءالدین بروجردي دمشق ته د خپل دولتني سفر په ترڅ کې دا خبره کړې ده. مراکش اعلان وکړ چې له ایران سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوري ته دا اعلان پرون وکړ. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې سلګونو کسانو نن دغه شرحه غلوې لاره تړلې چې هوایی ډګر ته رسیږي.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه د مخکخه خوځ خبرونه ل لارې چې تاسو په بیلابلو برخو کې لفعال او مخکخه میرمنو سره آشنا یې. نن مو د دغه لړې په دوام لیوي بلې داسې میرمنې لفعالتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډیر دي، خو زمونږ د دیونی میلمانه د افغان وژل شوی سرتیرو د کورنیو او پاتشونو لپاره د مرستندوی بنسټ ایښودونکي ده. دا میرمن شګوفه نجات نومیږي چې لنې کمرغه دلته زمونږ سره په خبرونه کې. د اغل نجات زمونږ خبرونه نتا دې سيادت خير راغلستړي مشه.
زه خپل سلامونه ونې کې له تاسو ته، د تاسو محترم او درنو همکارانو ته او د تاسو له د رادیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونې کې له وړاندې کوم.
وعليكم السلام، ډېر په خير راغلې. شګوفا نجات، د مفکوره او د فکر څنګه درته پیدا شو چې بل اخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې التا افغان سرتیري کوجل کې د غوي کورنې پات کېږي، هغه ته لګت لګا یو ډول مرستې رسیدلې وي، یو ډاډ موجود وي، په کومه کچه باندې وو په پیل کې اوس کوم ځای ته رسیدلی دی؟ اما فکر څنګه درته پیدا شو؟
ما د ډیر په خونه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زه محصله اومه، ما سواد آموزی کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان لپاره چې دوی نسوای کولی لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ بهر له هیواد ولاړو. څو وخته په ننګرهار ولایت کې وم، نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان لپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخته را پدې خو زه چون بهر له وطن هم هغه وخت افغانستان ته راغلم، یو ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب مکتبونه شروع کېدل د هوت میاست او د ده چپلکې په پښو کې وی پلاستیک خرڅاو. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین، نو ما ولیدل چې ډېر ساړه وو او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د ده پلاس کې پاتې وو. دا شپږ وړه پلاستیکه مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده، نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډېره زیاته خفه شوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چیرته شهید شه. ده وویل د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینهی چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نکارو کی. بنان ما اوله یو انجیو د نوی ځوان په نامه جوړ کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، امر ته قناعت بخش نو. بالاخره د دیر لسه و شپږ نویم کال کې ما یو بنسټ، ټولنیز بنسټ چې هم خیریه کارونه کوي هم ټولنیز کارونه کوي، د شګوفه نجات په نوم باندې جوړ کړ.
خیر اوسئ، یو خورا مهمه انګیزه تاسو ته پیدا شوې وه او احساس مو د ستایلو دی. خو کله چې تاسو دا بنسټ جوړ کړو د چا لاسنیوی باید درسره وای، چا درسره مرسته وکړه؟ مفکوره ستاسو وه، اما دلته مالي امکانات هم خورا زیات پکار دي، دلته د چا مشورې او مرستې هم اړتیا لیدل کیږي. د برخې چا لاسنیوی درسره وکړو که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ؟
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه، نو موږ لا تر اوسه پورې له خپل بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلونه هم دي، هغه یو نیم وخت وخت نا وخت موږ سره همکاري کوي. اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې، د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړي.
یوه میرمن راپاڅیږي په داس حال کې چې تاسو ته ډېره د جګړو په دواړو خواوو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډېره دی ویل کېږي چې تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ولې راپاڅیږي بالاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، د هغوی د پاتې شو کورنیو لپاره کار کوي تر څو هغوی ته مرسته رسېدلې وي؟
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دې خوا په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دې ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ د ځان مال نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي. دوی خپل فامیل پریدي، له خپل ځوان نه تیریږي او بالاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره، د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که ښځه ای، باید خپله وظیفه وګڼي چې حداقل فرضاً که ټولنیز کارونه نسی کولای، یو قلم او یو کتابچه اخیستی سي چې په دوی په ګاونډیتوب کې یو فامیل د شهید د قوای مسلح ورته وري کی، نو دا هم غوته ام یو روحیه ورکول کیږي او هم موږ خپل یو انساني او وجداني وظیفه انجام کړو.
تاسو د لاسنیوی د هر فرد دنده او وظیفه وګڼله، خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بالاخره یو ځای یو ادرس پیدا کو، یو څلری چې د دې لارې تاسو کولی شئ مرسته ورسوي، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې، د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپل علاقمندي ښیي، خپل همکاري ښیي. زه یوه ډېره ښه خاطره لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم، ځکه دا ټولنیز بنسټونه یا انجوګانې لږ په استثنا د ښوې په مجموع کې نسم ویلی، یو نیم ښه گذشته نه لري. خلک ترې راضي نه دي. فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي نو دوی د خپل نفع دپاره له هغه نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دی ته سو چې موږ تاسو د میاست $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کړې ده که نوره وسی نه ده رسېدلې، دوی د یوه قلم او یا د یوه د کتابچې ژمنه له موږ سره کړې ده چې تاسو سره موږ دا همکاري کوو. اما په تاسف سره چې دولت لا تر اوسه پورې
دولتي هڅو باندې راځو، ځکه چې حکومت هم ژمنه کړې چې دغو قربانیانو کورنیو ته البته دوی ځانګړې پاملرنه لري. اما اوریدونکو ته ورزو، له سعودي عربستان نه زمونږ یو اوریدونکي ناصر خان را سره اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی، تاسو په پردیس کې ژوند کوئ، مننه چې زمونږ خپرونه او ستړي مشي خپرونې ته. وعلیکم السلام، ډیر زیات خیر راغلی، خیر اوسې، مهرباني. خبرونه ماتونه اوریدلې ده، ستاسو نظر وړاندیز که پوښتنه لري هغه سره اورو.
ما پوښتنه همدغه ده، دې ورته اشاره مو د پښتنو خبرو کې چې اکثره دغه چې خلک لامخې ته شوي دي هغوی باندې هغه ولس باور د لاسه ورکړی دی. یعنی کوم مثالونه لري چې د دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنی کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي. څوک د ښځو دپاره کار کوي، امامو دپاره، خو په حقیقت کې د هغه چې نه دي ثابت شوي، نو هغه څوک چې خپله هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده، که نه؟ نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره
ناصر خان که دا راته ووایې چې په ټوله کې داسې یو مفکوره درلودل هغه هم د یوې مېرمنې له خوا څه اغېز لرلی شي په ټولنه کې، د خپل احساسات هم بیان کړو.
ثابته کړې زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کې هم د ورونو ناکامې نه دي، خو که دوی دغه فرصتونه برابر شي، یعنې څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغومره کېدای شي مونږ دغه د هېواد بدبختۍ ټولې د همدغو نتیجه ده. نو بس الله دې په خپلو کارونو کې کامیابه لري او ښې شېبې ولري.
ورورډېره پوښتنه به دې زموږ مېلمنې اتمن اخیستې وي، درته ځواب درکوو د خپرونې په جریان کې را سره اوسئ. بل اوریدونکي ته هم مرزو چې دا وخت را سره پاړي کېږي، د خپرونې ته خیر راغلی، ستړي مه شئ.
محترم اخی جوړي،
ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه، کوم ځای نه داړي کې نیولي؟
جان محمد قاری ما د کنر ولایت د خاص کنر ولسوالۍ نه تاته او دا شګرتي خور ته
خیر اوسې قاري صاحب، ډېره زیاته مننه، په خیر راغلی، هر کله راشي.
فعال خور لرو، مننه.
او جنومت
فعال خور لرو چې د ایمانو
که په دې اړه راته ووایې، ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو، اوریدونکو مو واورېدو، په ټوله کې په دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زمونږ ستاسو ونډه څه جوړېږي، د مېرمنو ونډه څه جوړېږي، چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي؟ ښه، د قاري
صاحب یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم د خور نه، که
نه؟ مهرباني.
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مسله حقوقو په لیکو کې شي، کوم عام شیزن شوي تیمان چې لري، تیم چې دی مرستې ته ضرورت لري، که نه چې مرسته ورسره وشي. او پوښتنه مې د خور نه دا ده چې یو تین او مایوبین ورونه چې هغه دغه شانې د کورونو سفارستان دي او د نفاقه پیدا کولی، د دغه خلکو څه ته کومک کړی دی په نظر کې لري که نه لري؟
څومره خیر اوسې. او
په آخر کې مې یو د هېواد غوښتنه ده چې دغه شانې کنسرت سره حکومت وکړي چې دغه شانې معلولین او مایوبین او د شاهدانو ورثه سره حکومت وشي او
خودکفډوډۍ
وخوري او دغه
قاری صاحب جان محمد، ستاسو نیکو نظرونو نه خورا زیاته مننه، پوښتنه به دې ځوابېږي په خپرونه کې را سره اوسئ، مننه چې را سره وئ. بل اوریدونکو ته ورزو، ځان به راته معرفي کړئ چې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، نظر، پوښتنه یا وړاندیز مو ورستړي مه شئ. مهرباني. اړیکه دی خرابه ده، شاید نشو خبره کړی. امید چې یو ښه ځای نه را سره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ. بل اوریدونکي ته ورځو، ستړي مشي را سره یئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه.
ازادي راډیو د ځاځي میدان مسلی نه سباون ځاځایم.
خوښ نه، ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي ځاځی صاحب محترم. مهرباني، خپرونه در سره اورېدلې ده، نظر دې اورو.
محترمه، د خپرونه مواد د اول خو د خور ته سلامونه احترامات او امي کوم تاسو ته شموله. د خور خو ډېر ښه کار شروع کړی دی، شهیدان ورسین دي لپاره. خو دا اوس موږ ته پته نه لګي که اوس موږ غواړو چې کومک وکړو، دا به د کومې لارې نه کوو.
څومره ښه، درته به وایي اتمن د خپرونې لارې، ځکه چې دا چې له دې انګیزې او احساس سره راوتلې ده، ته به دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسېږي، دا به درته ووایو. شګوپې، بېرته به خپرونې اورېدونکو ته هم راګرځو، خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو. شګوپه نجات، او نجات هم دې ته ویل کېږي چې تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ. دا ستاسو خپل نوم هم موږ که څه هم خپرونه کې یاد کړو، دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی که نه، دا نور څه دلایل او عوامل هم لري.
برلوی، زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي راډیو د چپونه خپل محترم ټولې ودول ته، بل خصوص دغه ورونو ته چې دوی پوښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل، بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم، مننه کوم. شګوفه په خپله د ما نوم ده، یو او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده. او په زمن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري، ضرورت لري، او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم، او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي.
خیر اوسئ، چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي. ناصر خان راسره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه. څنګه ولسی باور رامنځته کولای شي؟ داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي؟
محترم ورور، تاسو ډیره یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ، د دې لپاره چې واقعا ولس خلک په داخل د افغانستان کې، په بهر کې ډیر لیول دي یا علاقمند دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي. مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي. بنان موږ داسې تصمیم لرو، ګټې اکاونټ لرو، اما با آن هم هغه یو د فیلند لپاره د هیوادوال لپاره هم نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي. موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ چې موږ د هیوادوالو لپاره له دې نه باد، شاید د ازادي راډیو له طریقې موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ چې موږ جوړ کړ د یو نماینده د وزارت کار او امور اجتماعي، په هغه کې به امضایی په دې اکاونټ کې برلای دې چې زه امضا کوم کنه په دې اکاونټ کې، د یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي. دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم و نه کولای سو د ځان په نفع لږ نه استفاده وکړو.
او لکه ځاځي ورور چې اشاره وکړه، څنګه خلک رسیدلی شي ستاسو دغه ادرس ته، او ستاسو که څوک وغواړي مرسته درسره وکړي؟
فعلاً دپاره موږ خپله د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو، ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فعلاً دپاره اکته د خپله د موږ د خپله خوانه، اما موږ نوی اکاونټ جوړوو. نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړوو ځکه چې د ډیرو هیوادوالو ایندغن سوال ده ورته چې موږ که چیرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو، آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي. نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو، یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو، د امور زنان وبخي، د ښځو د چارو وزارت نه، او د وزارت کار امور اجتماعي نه. فرضاً موږ اکاونټ ته $1,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه، که نه هغه وخت موږ یوه برنامه ولرو، یا کومک وکړو، یا یو چیرته کورس دایروو، که نه دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم رایستی، د تنها د خپل امضا په اساس باندې. له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی نماینده د وزارت کار امور اجتماعي
او هغه قرباني شوی کورنۍ کتر سره لا بخنه
لا کچو کوغ وړي زدا کار هم کو
نو خلکو ته یعنی څومره باور بل اخر ور کولای شي څومره ژمنتیا موجوده ستاسو د هڅې یعنی پاکی دی یعنی او خ زای ترسی یو د خلکو کله سره مرسته کوي چې زمونږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تګی دی خودی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو خ چې دوی په باور وکړای شي داس باوري ادرس نه لري نو استاسو دا باور بچنګي
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان دی وی افغان خځه او زه په افغانستان کې اولینه خځه يم با وست دیر زیاد مشکلات دی امنیتی دی
بلکل.
تهدیدات دی اما بیا هم ما ملا دیتا ترلی ده دی زکر دی دخمن دی پاره چه قوای مساله چه دی ما بنسرد دواره یو شایدی کنه چون زده قوای مساله قوا و دی فامیلو دی شهده و دی پاره کار کم اما بیا هم زده دار نلرم زکر زده یو انسانی کار کومه نو بنان زده بیا هم دار ورکم زنده اکاونت مگ جور که دا به یو دی لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه کوي
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سن اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکه تاسو غواړي چې مناسب ایګنی چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شید رادیو لار نو وخت درکو اما اوردونکو ته هم برته ورزو چې دوی لاته ویل غواړي دا وخت اوردونکو را سره ستړي مشي
السلام علیکم
و علیکم السلام ډیر په خیر راغلی
بخیر اوسه زادران سے تاسو ته نجات سے سلام علیکم
زما سلامونه همو منئ
ډیر مننه
اغه امیر د جلال آباد نه خبرې کومه
امیر بخیر راغلی تل زمونږ سره په خبرونه کې ګډون کوي مهرباني
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر ښه کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره او فکر ور سره ده زه فقط مشخص یو سوال کړم
مهرباني
دوی ویل چې دغه سرتیري چې مثلا سیدان سي د هغې کورنۍ سره ډېره ښه خبره او بالکل قابل قدر ښه زه وایم دغه خلیفین دي چې سر زبانه ساتي مخالفین هم د افغانستان وګړي دي افغانان دي د هغوی چې دغه بلاروس مثلا د ښځو دا میرونه کونډې شوي دي او مړه شوي دي د جنګ په هغه طرف کې یعنې دولت مخالف طرف کې آیا دوی د هغوی سره هم دغه حکومتونه کوي او کوي نه کوي ځکه دوی خو خبرو کې مشخص نه ویل چې مونږ سره آیا دا یو توجیهی چلن نه ده نو دغه که یو جواب را ترکی
تر ته به ووایي ډېره مننه هغه میر صاحب لننګرهار نه چې اړیکه مو نیولې وه بل اوریدونکي ته ورزو خپرونه کې را سره د ستړي مشي ځان معرفي کړی له هغې وروسته ستاسو نظر اورو بله رحمت الله بخیر راغلی ستړي مشي اوردون کاری که پریشوی دا تخنیکی همکار شرکی جنور اوردون که همشتا ما دخبروان وقت کم ده خیر تو اوردون که پخوانه پختنی هم پاتی دی قاری سب جان محمد لکنر نویلو چه هو به لکه غمیر و رور پتیر توپیری چلند و موضوعات اشاره کرد چه معلولین و معیوبین ده دو طولن یو برخه ده و دوی هم لاسنیوی تا ارتیال ری تس آقوی تا هم رسیدگی کوی کنه و بل دا غمیر پختن و میربانی
فقط مگه چون بنسټم نوې په کار شروع کړی ده مگه هم د مایوبینو لپاره او هم د شهداو د کورنوی لپاره ځکه مایوبین هم په دې لاره کې خپل آزاد بدن له لاسه ورکړي دوی مایوب سوي دي بل خصوص هغه کسان چې یا دوه لاسه له لاسه ورکړي یا دوه پښې له لاسه ورکړي یا فرزند سترګې فعلاً هغه هم په جمو د شهیدانو کې مقترضي او موږ
دا هم سرتیری مایوبین کنه
نه سرتیری
او امیر پښتنه
بل ورور د موږ سباون دی خوست نه زنګ ویلی و هغه ویلی و چې موږ په کوم اساس کولی شو تاسو سره همکاري وکړو که
نه
فقط زه به دوستانو ته خپله د فعلن دپاره یوه شمیره ورکم 0748 3174
د شمیره که اوردون کلی که کزی ورتو وایم 0748 1340 450 داغ شمیره ده چه کنه دوی کولی شی لکتر لگه تا سره یو هم غگی وکړی شی دیره مننه
دیده پارا چه مک با دیر نزدی وقت که با یو اکاونت تور کو لکه مخ که ما ویلی چه داغ اکاونت با یو مشترکی نو دیده پارا چه باور ده هوادوال را منزده کو او پا زمن که دمک یو بل ورور ده کنر نه تماس نیولی و او ویلو
محترم اورورا تاسو ولې چې مایوبینو ته هم څه کوي هغه میر ویلې چې توپیری چلن کوي کنه انساني چلن ده
محترم ورور ما تم هیوادوال ټول هیوادوال دی ولا واغه په هر هغه وخت چې یو میرمن بی سرپرستکیږي فکر کومه په افغانستان کې جنگ یو عامل لري اغه بل ای بعض کسان له ډیرو بدبختوینه بعض کسان د ډیر مشکلات اقتصادی نه بعض کسان د ناپوهی نه ذیل دښمن سره یو ځای کیږي او اغه په عقل ته مري او دیغه کورنۍ پاتې کیږي کنه مګرم د فیلن د پاره ما ته اغه میرمن هم محترم دی ځکه اغه میرمن دی اغه د لاس نیوی ته ضرورت لري او تر ټولو مهمه دا خبر ده چې دی اغنه هغه اولاد چې پاتې کیږي که مک دی غلاس و ننیسو اغه عقدایی پا راځي اغه بار دوش د جامعه راځي او بالاخره بل ورځ اغه هم دی د مخالفو کسان سره یو ځای کیږي ځکه وایي که چیرته په افغانستان کې واقعا برابری وای د مک لپاره توجه کیدی د مک لاس به هم یو چا نیولی و بنا زه په آینده که غوړم د دولت په تفاهم باندې د داسې میرمنو سره هم همکاری وکم
ترڅو مینه او اخوت رامنځته شوی وي د دې لپاره
او د توپیر د قوم ملیت مذهب سم
بلکل اما دلته چې له چا سره تاسو مرسته کړې ده دا غوی احساس کا بیان کینې دا مرسته څه ډول وی غوی بیرته څه احساس اخلي
موږ لا تر اوسه پورې لومړی برنامه چې موږ درلودله د ورکی اختر په مناسبت باندې په پیشواز د ورکی اختر موږ تقریبا 150 فامیلو د شهادت قوی مسلط پر او په زمن کې چې په مجموع کې 180 فامیلونه کېده د انتحاری حملات او بی بضاعت و میرمنو ده پاره اوله غوری چای او بوره ارتا ورکل
رسانه یا پدیاله رپورتون درلوده لحقا
بله بله درلوده لحقا یو تعداد محدود نو اقا وقت چه یو میرمن واقعا راقلا دیر زیاده وزد خرابه و او اقا دلار نتیره ده مګه یغه ته اصلا لست کې ممنوع نیولې او دغمره خبره سوي و چې دالته کومک کیږي کنه د بی بضاعت او خجود پاره هغه وخت هغه راغله ویل د ما دوه زمن شهیدان سوي دي یو په انتحاری کې او یو سربازو نو مګه هغه سات باید حداقل یو لست درلودای له دې میرمن نه مخکې له هغه نه باید موږ فرضاً د دوی دپاره آمادګي لرلی ایرانه پاتې سوم ښه داس اسنادم نه لري اما ظاهر ته چې ما کتل واقعا هغه د دې اوښ کې چې تویدي هیڅ وخت د مال یاد نه وزي ما ته واقعا ډیره زیاته سخته وه او دوی ته مې وویل چې تاسو په آخر کې که چیرته څوک غیر حاضر و خو ښه که نه و ته منتظره پاتې سه زه تا ته سر له نوې مواد اخلمه او تا ته یې توضیح کوم چې هم لیده چې څوک غیر حاضر پاتې نه و زه ولاړم او دې میرمنې ته مې اوړه غوړي چای بوره واخیستل او ورته ور مې کړه هغه همیش ما ته زنګ وهي او هغه وایي چې زه په 15 وخت د لمانځه کې تا ته دعا کوم
دا احساس او دا هر څه چې تاسو لیدلي دا چې سترګې مو اوس لوغ کې ډکې دي واز تاسو درکولی شئ او هغه کسان چې دا څه په تیریږي اما څومره اړتیا لیدل کیږي دغو برخو ته چې زموږ وطنوال زموږ هیوادوال زموږ ملګري دوستان بالاخره باید همکاري وکړي او یا تاسو لاسنیوی او یا دغو خلکو چې اړتیا لري دغوی لاسنیوی وکړي
زه له خپلو ټولو هیوادوالو نه چې هغه دوی حداقل امکانات لري خواهش کوم چې د موږ له بنسټ سره همکاری وکړي ډیر صادقانه همکاری وکړي او له ما نه صادقانه همکاری وغواړي او زه غواړم چې په آینده کې دا بنسټ مې په ډیر یو مشهور بنسټ چې واقعي انساني بنسټ دی د خلکو دپاره کار وکړي د خلکو دپاره اوس ما د ننګرهار ولایت کې تقریبا یو نیم سل شاګردانو دپاره دغه د دوستان به په ننګرهار ولایت کې اوري چې د رسنو له طریقه د تلویزیون د شرق تلویزیون له خوا نه هم خپاره سو کتابچه قلم بیک د مکتب او ټول وسایل د ورتورم کله چې غلطه په دا توپیر نه و چې ټول شهدا د مکتب د زده کوونکو د بی بضاعت او یتیمانو لپاره کومک وکړه نو یو ماشومه تقریبا د شپږم صنف شاګرد و راغله ویل ویلی زه واقعا خوشحاله یم چې ماته نن کومک سوی ده، اما زه ډیره ډیره په دې خوشحاله یم چې اته کاله کیږي د ما پلار شهید سوی ده. اولین وار ده چې یو څوک د ما یادوي او ماته یو احساس راکوي چې ته پلار نه لرې او موږ یو چې د تاله څنګ سره یو.
نو دغه وضعیت څخه خپله ځان باسله شو، یو بل سره همکاري مرسته او دغه درد چې شریک شي سره. ډېره مننه خیر اوسې شګوفه نجات په خپرونه کې د ګډون چې راسره وي، اوریدونکو له تاسو نه مننه چې راسره وي. اما زموږ د خپرونې وخت ختمیږي. خیر اوسې ستاسو له پیغامونو نه او دا چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو دا اونۍ زموږ د مخکښې ښځې اونۍ میلمنه د افغان وژل شویو سرتیرو د کورونې او پات شوین لپاره د مرستندوی بنسټ ایښودون کې شګوفه نجات وا. خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیدي. تر بلې ونې مو په پاک خلاص پارم. د خدای په امان.